رعایت نمبر 101 پوری د یوسف علی السلام قصه مکمل شو چې بند قصه اوري د ناغونه هر شي چې زو کوم زی وم. نو دا صورت کوم وخت نازل شوی وو؟ او هغه وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه حالات وو؟ دا غو بی بی حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شوی وه، ابو طالب وفات شو او د طایف کاڼي وو. داسې حالات وو، د هغې نه پس دا صورت نازل شو. نو دا ټولې خبرې راته بیان شوې. او اوس ذلک من انباء الغیب، دا د غیبو خبرې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه د دې، هلته سلایبرری نه وه، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه د دې، هلته نه سلایبرری وه، سو داسې ځای نه وو چې د هغې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیم حاصل کړی وی یا سی زده کړی وی. نوحیه الیک، مونږ وحی کوو دا، یعنی د الله تعالی د طرف نه د دا وحی. دا قصه هغو د ځان نه نه ده جوړه کړې، د الله تعالی د وحی په ذریعه، دا الله تعالی د وحی په ذریعه خپل نبی ته کړی ده. د دې نه پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتینی نبی دی. هغو ته خو پته نه وه د دې خبرو، او مشرکین مکه به د یهودیانو نه تپوسونه کول چې داسې یوه خبره راته وکړئ چې مونږ د دې سړي نه تپوس وکړو او چې دی لا جواب شي. نو هغوی ورته ووی چې د یوسف علیه السلام په باره کې ترینه تپوس وکړئ. نو دا ټول صورت نازل شو. اوس دلته بنده په یو سوچ کې واچولی شو چې اوس تاسو ټوله قصه واورېده، نو اوس ووایئ چې هغو ته څنګه پته ولګېده د دې قصې. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، او دا خبره مخکې هم راغلی ده په سوره آل عمران کې د حضرت مریم علیه السلام د پیدایش ذکر چې راغلی دی، او بیا د حضرت زکریا علیه السلام ذکر چې کله د حضرت مریم د کفالت لپاره قلمونه وغورځولی شول چې څوک به د هغې کفالت کوي، نو هغه وخت هم وویلی شو چې ته هلته نه وې چې تا ته پته وه، دا خو مونږ تا ته وویل. او دلته هم الله تعالی فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې هغه وخت خو ته موجود نه وې چې کله د یوسف علیه السلام ورونو په خپلو کې مشوره کوله. و هم یمکرون، او هغوی چالونه چلول چې دې قتل کړی، کوهی ته یې وغورځوئ. دا ټول پلاننګ چې هغوی کوو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو هلته نه و موجود. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی چې کومې خبرې وې هغه هم بیان کړې، د دې هر څو هغو ته د کوم ځای نه پته ولګېده. د دې خبرو خو یهودیانو ته هم علم نه و داسې په تفصیل سره. نو د یوسف علیه السلام د ورونو د خبرو په باره کې خو هېچا ته پته نه وه، یا هغوی ته پته وه او یا الله تعالی ته پته وه. چې کله خلک سو غلط کار کوي او هغوی لس دروازې هم بندې کړي چې چا ته پته نه لګي، او هغه وخت یوسف علیه السلام هم هلته نه وو، الله وو، او د یوسف علیه السلام ورونه وو. الله اکبر.
وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین،
ای نبی، کو ته دوی ته دا واقعه هم بیان کړې. دا ټولې خبرې خو ډېر غټ دلیل دی چې ته د الله سبحانه وتعالی رښتینی نبی یې. کو ته ډېر هم حرس وکړې، یعنی کو ته ډېر زیات غواړې، ډېر غټ خواهش وسته، لیکن دا کفار مکه چرته هم ایمان نه راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره دوی ته وویل، د قرآن په شان معجزه ورته وخیله، لیکن ډېر کم خلکو ایمان راوړی وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو، ټولو خلکو ته خپته وه، داسې نه وه چې هغوی پوهېدل نه، خو هغوی خپل خواهشات نه پرېښودل. داسې نه وه چې د هغوی سره څه دلیل نه وو، لیکن اکثر خلک نه غواړي چې هغوی خپل لایف سټایل بدل کړي، چې د چا د اتارټي د لاندې راشي او ژوند تېروي. هغوی وایي چې مونږ آزاد وې، او چې زموږ زړه څه غواړي او هغه مو کولی. خو هغوی ته ډېر هم هر څه وښیئ او پوهه یې کړئ، هغوی پوهېږي نه. که تاسو د نبیانو قصې ووایئ، نو د ټولو سره یو شان معامله شوې ده. اکثر خلک ایمان نه راوړي، اکثر خلک ناشکری کوي، اکثر خلک فاسقان وي، او انسان سوچ کوي چې دوی د انبیا په خبرو هم نه پوهېدل. د نبیانو نه ښه خبره نوره د چا کېدی شي، او داسې هم نکیږي چې ټول ایمان راوړي او نیکان جوړ شي. نو ځکه په دې باندې مایوسه کېدل نه دي پکار. چې څوک ایمان نه راوړي نو موږ به پرېږدو دا کار. موږ ته هغه خلک تلاش کول وي چې څوک تږي وي، چې څوک په منډه راځي، او هغه دا خبره کوي چې زه خو د دې دپاره د ډېر پخوانه په تلاش کې وم. نو د هغه یو کس دپاره موږ ځو او دعوت ورکوو. نو اے نبی، ته خو رښتینی رسول یې، لیکن خلک بیا هم نه مني. که ته ځان په دې خبره ډېر هم پریشان کړې، او په سورة الکهف کې الله تعالی فرمایلی دی په آیت نمبر 6 کې: فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، ته به خپل ځان هلاک کړې په دې خلکو پسې، خو دوی به ونه مني. خلک وایي چې موږ هم په خپله زړه طریقه وي، که قرآن طرف ته راشو نو پابندۍ به راباندې ولګي چې دا کارونه مه کوئ، موږ نشو منلی. نو دا مسله وي د خلکو، ګنې خبرې غلطې نه وي، هغوی یې اورېدل هم غواړي، منی هم. کافران خو لا پرېږدوئ، زموږ خپل مسلمانان هم نه راځي. کو تاسو ورته ډېر څه ووایئ: وما تسألهم علیه من اجر، او ته خو د دوی نه څه اجر هم نه غواړې، نه ترېنه څه فیس غواړې، نه نور څه. بلکې کفار مکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلي وو چې که ستا پیسه په کار وي یا حکومت دي په کار وي، که ښځه غواړې موږ به دله هر څه درکړو، لیکن ته دا کار پرېږده. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، زه دا نشم پرېښودی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه میلاوېدل؟ هغه د خلکو ډېر خیرخواه و، د خلکو خیرخواه و چې د دې اخرت صحیح شي او دې د اور نه بچ شي. د نبوت نه مخکې به ورته صادق او امین به، بیا به ورته شاعر او جادوګر ویل. اوله به ورسره محبت کوو او بیا به ورسره دشمنی کوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دنیاوي طور هیڅ هم نه میلاوېدل. داغو صرف همدردی وه او خیرخواهی وه داغوی سره، چې د هغې په وجه هغو پیغام راوړی و. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوزخ اور لیدلی و، او هغه داسې اور دی چې هغه د دنیا د اور نه 170 چنده سیوا دی، یعنی د هغې 170 حصه ده. په هغه اور کې انسانیت لاړ شي نو دا موږ څنګه، که په هغه اور کې انسانیت لاړ شي نو دا موږ څنګه برداشت کولی شو، څنګه مونږ په قلاره باندې کېناستی شو؟ نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قلاره نه شو کېناستی. ان هو الا ذکر للعالمین، نه دی هغه مگر یو نصیحت د ټول جهان والو دپاره. ذکر هغه شی وي چې انسان ته د هغې د مخکې نه پتوي، او بیا څوک راشي او د بنده نه هغه هېره شوي خبره هغوی ته رایاده کړي، نو هغې ته ذکر وایي. لکه چې تاسو وادو لځی او ستاسو نه او ستاسو د فکر نه وځي، او څوک درته ووایي چې ته خو نن وادونه نه تلې، نو اوس تاسو ته یاد شول، داسې نه وه چې تاسو ته پته نه وه. نو دغه شان دا قرآن ذکر دی، نصیحت دی، او د توحید پیغام الله تعالی په انسان کې فطرتي طور ایښی دی. زموږ نه الله تعالی عهد یعنی وعده اخیستې ده، عهد الستی رانه اخیستی دی. چې موږ دنیا ته راغلو نو هغه وعده رانه هېره شوې ده. او ګورئ، د اسلام د ډیرو خبرو موږ ته پته هم نشته، حالانکه موږ مسلمانان یو. کافرانو ته خو هسې هم پته نشته، لیکن زموږ په شان خلکو ته د اسلام د پیغام هم ښه پته ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هم پته ده. زموږ په شان د مسلمانانو نه هیر دي. نو دا قرآن چې دی، دا ریمایندر دی، یادګیرنه کوي ده. په کلاس کې د هر کس دا شکایت وي چې زموږ حافظه کمزوري ده او زموږ نه هر څه هیریږي. موږ سبق یادوو لیکن موږ ته یادیږي نه. نو زموږ په شان خلکو ته خو بیا د یادګیرنو څومره ضرورت دی؟ د دې باوجود چې موږ ته پته ده چې زموږ حافظې کمزوري دي، او د دې باوجود چې زموږ نه هر څه هیریږي، بیا هم چې موږ یو ځل قرآن وایو نو موږ وایو چې موږ ته اوس ضرورت نشته د نور ویلو. او ډېر خلک خوایي هم نه، او دې طرف ته راځي هم نه، او یا کله وایي او کله نه وایي. ذکر هغه دی، دا به تاسو ته بار بار یادګیرنه کوي. تاسو ګورئ نه، په طرز دې باندې موږ ووایو نو زموږ حالت بهتر شي، ایمان متازه شي، سوره زی پس بیا زمونږ هغه حال وی په زور حال باندې په انسان باندې دوړه پیوزی زمونږ چاپیره ډیر سودی او هغه مونږ اټریک کوي او زمونږ نه هر څه هیروي نو دا قرآن خو د جهانونو د پاره ذکر دی دا د ټولو د پاره دی د مؤمن کافر فرما بردار نافرمانه ځوان بوډا د ټولو د پاره ذکر دی د جناتو او انسانانو د پاره او د هر قوم د پاره دی وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ او سمره نخیری پا آسمانون و زمک کی او هغوی تیری گی پا غیبانی او هغوی پا غفلت کی دی دمره غفلت تی چه هغوی مخ گردوی هغوی چر تا هم سوچ نکوی چه پا دی کی سودی زماده پارا پا دی آسمانون و زمک کی سمره نخیری که آغا مسلمانان دی او که کافران ټول د دې اسمان د لاندې په ځمکه باندې اوسیږي لیکن څومره ځله په دې کې خلک غور او فکر کوي او څومره د الله نښې او نښانې دي او هغه دا خبره ثابتوي چې یو خدای شته چې هغو زه پیدا کړی یم چې یو خدای شته چې هغو زه پیدا کړی یم او د هغو حکمتونه ظاهروي او د هغو قدرتونه او علم ظاهروي او د هغو د خپل بنده سره کوم محبت چې دی هغه ظاهروي د هغو سمیع او بصیر ظاهروي بیا هم مونږ نه پوهېږو او سوچ نه کوو د سوچ وخت د چا سره دی په ځمکه او اسمانونو کې ډېرې نښې دي زمونږ په جسمونو کې ډېرې نښې دي انسان هر خوازي لیکن د عبرت په نظر نه ګوري د الله نښو ته او د دې نه پس وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون دا ډېر اهم آیت دی په دې وجه یعنی د ډېرو خلکو دا خیال وي چې څوک ایمان راوړي نو دا هغې نه پس خو شرک وینه اوس خو ته ویلی نه شي چې هغه شرک کوي لیکن دا آیت وایي چې د الله د منلو باوجود خلک شرک کوي هغوی څنګه کوي ګورئ هسې خو به مشرکین مکه هم الله منو او د هغې باوجود به شرک کوو د دې باوجود به د هغوی دیوي او دیوتا وو او که مونږ دا وایو چې هغوی ایمان راوړي او مسلمانان شي بیا هم د ایمان سره شرک شو نو د دې خو ډېر زیات مثالونه تاسو په خپلو ملکونو کې لیدی شئ چې هلته خلکو د قبرونو نه خدایان جوړ کړي دي څنګه هغه کارونه چې تاسو صرف د الله دپاره کولی شئ نو هغه هر څو کوي ولې هغوی په قبرونو باندې دعاګانې نه غواړي ولې هغې ته سجدې نه کېږي او ولې قبرونو ته داسې نوي لاسونه نیولي چې لاسونه یې د قیام په حالت کې خودي وي لکه بنده چې د منځ په حالت کې د نم یا سینې د پاسه لاسونه ایښي وي ولې ټیټېږي نه قبرونو ته بلې قبرونو ته مخ کوي نه د منځ په حالت کې دا ټول هر څه څه دي که دې ته شرک ونه ویلی شي هم دا شرک دی د دې نه علاوه نور هم شرکونه کېږي یو لوی خدای خو شته مګر د هغو سره یې نور واړو واړو خدایان هم جوړ کړي وي نو دا خو شرک دی دغه شان انسان ته کله خپل کریر خپل جاب کله فیملی کله خلق کله معاشره دا ټول مونږ خپل خدایان جوړ کړي دي او د دوی په اشارو باندې مونږ چلیږو د هغوی د ناراضه کېدو نه مونږ ویریږو او د هغوی د خوشحالۍ دپاره مونږ هر څو کولی شو که الله خوشحالیږي او که نه که الله ناراضه کېږي نو خیر دی خو چې زمونږ دا خدایان خوشحاله وي دا شرک نه دی نو نور څه دي خدای هغه هستی وي چاله چې تاسو په ژوند کې د ټولو نه اوچت مقام در کړی وي نو ولې داسې نه ده چې زمونږ د الله تعالی د حکم پروا نه وي د چا څوک خدای دی او د چا څوک چا خپل جاب خدای جوړ کړی دی چا خپل بچی بس بچو دا خبره وکړه نو اوس به نور څه نه کېږي بلکه دا غوی خبره به منلی کیږي د چا د پاره کریر خدای وی چا پیر او ګوري سمره بوتان دي زمون پجوان کی سمره بوتان مون او درولی دي په خپل زړونو کی او دا غي مون پوجا کوو والذین آمنوا اشد حبا لله او ایمان والا خدا الله په محبت کې ډیر شدید وی الله تعالی او فرمایل چې هغوی نور انداز جوړ کړی وی نور پارتنرز وي او هغوی د هغوی سره محبت کوي لکه څنګه محبت چې د الله سره پکار دی نو وی فرمایل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أو نا إيمان راوري أكثر دا غينا پا الله باندي مگر پا دي حال كي چاقوي مشركان دي هاغ إيمان چي پاغي كي دا شرك ملاوت وي نو آيا داسي إيمان با قبول شي نو خلق دلتا هم دوستي كوي هل تا با هم دوستي كوي أو واي چي لگا لگا خو پکار وی داسی ایمان دا الله نوی پکار داغو خالص ایمان پکار وی او دا ډیر زبردست آیتونه دی خلق خوزوی جنجوڑوی گوری سمر نخی دی چی داغی نمونگ روزانه تیریگو مونگ انسان شپیتو او یا کالا جوندونونا تیرو دا دی آسمان دا لاندی او دا زمکی دا پاسا لیکن بلکل مو پا ذهن کی دا نرازی اخوای مخ ګرځولی وی او سمره بوتان تاسو جوړ کړی دی خپل دننه الله مني او ورسره ورسره شرک هم کوي نو ویره گئی نه تاسو اف امینو آیا تاسو په امن کې راغلی ان تأتیهم غاشية من عذاب الله چې راشي هغوی طرف ته یو خورېدو والا آفت وتأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون او ياكو اچانك راشي پتاسو باني دا قيامت وقت اچانك يعني ناساپا او تاسو تپتا نوي او تاسو شعور هم نوي الله اكبر يعني تاسو بريگينا دا الله دا عذابنا دا غاشي مطلب بي خوريدو والا دا الله چكم عذاب دي اغا سنگ خوشوه دي پا قومنو باني باغی کی یو بچے ہم پاتی نشو بچے بچے مر شو نو تاسو ویرے گئی نا کچر تا زلزل راشی او یا زمک لاندی غرزیگی او یا داسی باران وشی او طوفان راشی سیلاب راشی هر سو پکی ڈوب هم شی او چی باران نوریگی او یا کو داسی سیلی راشی چی هغا ورو رزی و توش پیوی او آیا تاسو دا قیامت نا بلکل بیویری شوی کیدی شي چې قیامت راشي انسان چې کله خپل ژوند ته وګوري نو هغه وایي چې هر څو ښه روان دي هیڅ هم نه کیږي هغه قومونو به هم داسې سوچ کوو چې هیڅ هم نه کیږي چې وریځې راغلې نو هغوی خوشحاله شو چې د دې سره به باران وشي د هغې نه پس بیا د قوم عاد سره څو شو ټولو ته پته ده نو تاسو بې ویرې شوی یا الله مونږ خو چرته هم نه شو بې ویرې کېدی نن مونږ وایو چې قیامت خو لا ډېر لرې دی دا غی خلا نخی نشانه هم ندی پوره شوی. نستاسو مرگ خو هم قیامت دی کنه. آیا دا غی چا تا پتا دا؟ انسان تا سو پتا دا؟ چاگه با کل امری. سو پتا دا چی دا غو دویم قدم پا بپل. یعنی سو پتا دا چی دا غو دویم قدم پا بل دنیا کی. سو پتا دا چی دا غو دویم قدم پا بل دنیا کی کی دیشی. چا تا پتا دا؟ آیا د یو سحر مونږ ته پته شته چې د هغې شپه به زمونږ په قبر کې وي د یوې شپې مونږ ته پته ده چې سحر به را هم شي او که نه لیکن بیا هم مونږ څومره بې فکره یو او ښه په مزه کې یو الله اکبر قل هذه سبیلی ووایئ چې دا زما لاره ده ادعو الى الله زه دعوت ورکوم الله طرف ته تاسو هغوی ته ووایئ چې دا زما لاره ده دا د الله لاره ده د توحید لاره ده هم دا صراط مستقیم زما لاره ده زو الله طرف ته بلنه ورکوم علا بصیرت او هسی نه راغواړم یو بصیرت وي او یو بصارت وي د سترګو سره لیدل یعنی یو بصارت وي د سترګو سره لیدل او یو بصیرت وي د عقل او پوهې سره لیدل نو زو د علم سره تاسو راغواړم انا زو ومن اتبعني او سوک چې زما اتباع کوي نو زه پوره د معرفت سره د پوهې سره او د علم سره رابلم او زه الله طرف ته راغواړم تاسو او زما فالوورز هم کوم خلک چې زما اتباع کوي په ما راپسې دی د دې مطلب دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کول واله څوک دي هغوی الله تعالی طرف ته بلنه ورکوي او هغه څوک دي هغه مونږ یو مونږ وایو که نه چې مونږ د نبی امتیان یو صلی الله علیه وسلم او د هغو اتباع کوو نو بیا مونږ له الله طرف ته بلنه ورکول پکار دي که نه بلکې مونږ له خو د هر چا نه زیات الله تعالی طرف ته خلک رابلل پکار دي ځکه چې دا لاره او دا طریقه زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده په دې لاره هغه تلی دی او په دې باندې به مونږ اتباع کوو او مونږ دا دعا غواړو د الله نه چې یا الله مونږ د هغه خلکو په لاره باندې روان کړي، انعمت علیهم په چا باندې چې تا انعام کړی دی. په سورة الفاتحه کې وایو که نه، د هغوی لاره کومه لاره ده؟ د هغوی لاره هغه ده چې په هغې کې هغوی الله طرف ته بلنه ورکوي، د حق لاره. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما فالوورز به هم دا کار کوي، یعنی د هغو امتیان، او صحابه به هم خلق راغوښتو. لیکن د علم سره، اوله تاسو په خپل علم واخلئ. داسې نه ده چې دې میدان ته ټوپ کړئ او بیا درته دا پته نه وي چې مونږ ته ویل څه دي، چا ته به خبره څنګه کوو. داسې نه، علم ستاسو سره په کار دی. نو د دې کار دپاره اوله په خپله علم واخلئ او بیا یې نورو ته ورسوئ، او خلکو ته د الله تعالی په باره کې ووایئ. هم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاره ده، او هم دا په کار ده چې زموږ لاره وي. و سبحان الله، او پاک دی الله تعالی. وما انا من المشرکین، او نه یم زه له مشرکانونه، یعنی هغه وایي چې زه د شرک نه بری یم، لکه څنګه چې د شرک نه برات ابراهیم علیه السلام کړی و. ما انا من المشرکین، خالص توحید زما لاره ده، او زما د هغوی سره هیڅ تعلق نشته څوک چې شرک کوي. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، او نه دی لیږلی مونږ ستا نه مخکې، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې، الا رجالا مگر سړي. نوحی الیهم، یعنی هغوی طرف ته به مونږ وحی کوله. چرته هم یوه پیغمبره ښځه نه ده راغلي، ټیک ده؟ همیشه نبیان د انسانانو نه راغلي دي. او دویمه خبره دا ده چې نبیان همیشه سړي راغلي دي، نه د فرشتو نه نبیان راغلي دي، او نه د جناتو نه، او نه په ښځو باندې پیغمبري راغلي ده. من اهل القرى، یعنی د ښاروالو نه. د دې مطلب دی د ښاروالو نه، یعنی د کلیوالو نه چرته هم نبی نه دی راغلی. او د دې هم وجه ده، ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته به راتلل بدو خلک، یعنی کلیوال به راتلل، او دا خلک تهذیب یافته نه وو. کله به یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صادر راکاږو. یو ځل یې دومره په زوره صادر راکاږلی وو چې مرای بله خوب کړی وه چې مونږ له مال راکړه. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مال غنیمت تقسیموه، او یو بیدو چې وو ناغو په مسجد کې متیازې شروع کړي وې، نو دوی د تهذیب نه ډېر لري وو، یعنی تعلیم او تربیت یې نه وو شوی. نو په ښارونو کې نبیان راولېږل، او د دې وجه دا ده چې په ښارونو کې خلک ډېر زی راځي، د ښارونو نه سیزونه کلي ته راوړي، او اکثر د کلي خلک چې وي نو هغوی سخت مزاج والوي. نو څومره هم چې نبیان راغلي دي، نو هغه د سړو نه راغلي دي. او دویمه خبره دا ده چې هغوی به د ښار نه راتلل. افلم یسیرو فی الارض، آیا هغوی په ځمکه کې نه دي ګرځېدلي راګرځېدلي؟ فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، نو هغوی ونه کتل چې د تیرو قومونو څه انجام و. په ویکیشنز خو تاسو ځای راځئ، په چوټیانو کې ګرځئ را ګرځئ، لیکن لږ دې خبرې ته هم سوچ وکړئ چې د تیرو قومونو بیا څه انجام و، چې څنګه هغه خلک د دنیا نه لاړو. نو شاته د هغوی کور، محله، هر څو په هغه حال دي. نه هغه کورونه آباد شو، او نه هغه ځایونه. هغه خلکو څنګه هر څو پرېښودل، چرته لاړل، د هغوی نوم اخیستو واله پاتې نه شو، په هغوی کې یو تن هم بچ نه شو. په اسلام کې چې د سیل کوم سوچ دی، نو هغه دا دی چې بنده سیل کوي، هغوی ګرځي را ګرځي. نو هغوی له پکار دي چې د عبرت په نظر هر څه ته وګوري، او د هغې نه عبرت واخلي، او ځان له ترینه پیغام واخلي. د دې مطلب دی چې څوک دي چې د هغوی نوم پاتې شي، او څوک دي چې هغوی له په دنیا کې د اوسېدو مهلت ورکړي، او څوک دي چې هغوی د الله تعالی په نافرمانۍ کې د حد نه وځي، او د رسولانو نه انکار وکړي، او بیا د هغوی سو انجام وي، او څوک دي چې د پوهه کولو باوجود پوهه کیږي نه، د هغوی بیا سو انجام وي. نن اهرام مصر هم شته، د سمود کندرات هم دي، ډډ سی هم دی، د عاد احقاف هم دي. هلته خو خیر څوک نشي تلی، ټوله شګه ده. په سمندر کې هر څه تباه شوي دي، او زموږ په ملکونو کې هم دي، موینجو داړو، هراپا، او د تخبای کندرات دي. د دې نه بنده ته پته ولګي چې د دې دنیا حقیقت څه دی. چرته لاړ شي انسانان، او دا غوی هر سو کوم ځای پاتې شي. تاسو کو تاج محل ته لاړ شئ نو هلته لاړ شئ وګورئ، د دې لپاره مه ځئ چې تاج محل څومره ښکلی ځای دی، او یا دا چې د دنیا په عجایبو کې دا یو عجیبه ده، بلکې په دې وجه چې هغه بادشاهان اوس چېرته دي. که د چا د پاسه سنگ مرمر ولګي نو څه فرق پرېوځي؟ چېرته لاړل دا خلک؟ هغوی ته څه میلاو شول؟ خلکو له تماشه جوړه کړې ده. د دنیا دا ټول عیش شرت او هر څه پاتې شي، هر څه پاتې کېدو واله دي. تاسو په کوم ځای پسې ځان مړ کوئ؟ ولدار الاخره خیر للذین اتقوا، او د اخرت کور بهتر دی د هغه خلکو دپاره چې څوک تقوا اختیار کړي. د اخرت کور دی چې د همیشه دپاره دی، او هغه بهتر هم دی. او وګرځئ په ټوله دنیا کې، که تاسو د یو قبرستان نه تیر شئ نو په ډیرو قصو به پوه شئ، ډیر عبرتونه به ترینه واخلئ. د قبر په کتبه باندې لیکلی وي د هغوی ډیټ آف برث، الله اکبر. افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ تاسو عقل نه استعمالوئ؟ څومره په مختلفو طریقو زما رب پوه کړو، څومره ځله یې راته وویل، او زموږ په شان غافلان د پاسېدو نوم نه اخلي. افلا تعقلون، لکه مور چې خپل بچی پوه کوي او وایي چې ای بچیه ته پوهېږې نه. انسان ته په آخر کې وایي چې ته نه پوهېږې. الله تعالی په مختلفو طریقو باندې تاسو پوه کوي او تاسو پوهېږئ نه. حتی اذا استیأس الرسل، تر دې چې کله مایوس شول رسولان، وظنوا، او خلق پوه شول، انهم چې بېشکه هغوی
قد کذبوا،
یقیناً هغوی دروغجن وګڼلی شو. جاءنا نصرنا، راغی طرف ته د هغوی زموږ مدد. د دې دوه قسمه معنی راځي، د دې آیت دوه قسمه معنی راځي. کذبوا او کذبوا، یعنی خلکو محسوس کړه چې مونږ ته دروغ ویلی شو، یعنی چې تاسو ته دروغ ویلی شو. دوی هسې خبرې کوي، هسې خبرې جوړې کړې دي، په دې کې هیڅ حقیقت نشته. دا هسې اساطیر الاولین دي، زړې قصې دي، دا پرېږدئ. خلکو داسې محسوس کړه، نو بیا د الله مدد راغی، بیا عذاب راغی په کافرانو، او د ایمان والو دپاره مدد راغی. او کچرې مونږ وایو چې وظنوا انهم قد کذبوا، بیا د دې مطلب شو چې پیغمبران پوه شو چې بېشکه هغوی دروغ وګڼلی شو، یعنی هغوی ته امید په نظر نه راتلو او مایوسه شوي وو چې اوس به هیڅوک ایمان نه راوړي. یعنی رسولان پوه شو چې اوس به هیڅوک ایمان نه راوړي. نو جاءهم نصرنا، زموږ مدد راغی. الله تعالی هم مدد ورکوي ورکوي، او بیا یوه ورځ داسې راشي چې هغه رسۍ راکاږي. چې کله پیغمبرانو محنتونه وکړل او کوششونه یې وکړل، کلونه یې ولګول د پیغام د رسولو دپاره، خپل ژوندونونه یې وقف کړل، او د هغې نه پس چې هغوی ته پته ولګېده چې دا منلو واله نه دي، بیا الله تعالی وفرمایل چې زموږ فیصله راغله، زموږ مدد راغی. فنجی من نشاء، بیا مونږ بچ کړل څوک چې مونږ بچ کول غوښتل. او الله تعالی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه بچ کړو، او په دې کې ډیره غټه تسلی ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره، ځکه چې دا آیتونه هغه وخت نازلېدل چې کله مخالفتونه ډیر زیات شوي وو. خپل خوږ ترو چې د هغو ډیره غټه سهاره وه، مددګار وو، هغه ډال جوړ شوی وو، دشمنانو ته ودرېدلی وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې شاته کړی وو چې دا خلک تاله نقصان در نه کړي. او قریشی مکه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه نشو ویلی. د ابو طالب په وجه هر طرف ته مخالفتونه وو، او چې کور ته به راغی نو د هغو خوږه بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها نه وه چې هغو له تسلي ورکړې وې. هغه هم د دنیا نه تلی وه. چې ښار ته به لاړو نو هلته به هم ورته مخالفت میلاو شو. چې کله یو رسول مایوسه شي چې اوس خلک ما دروغجن ګڼي، رسول چې نه مني، نو بیا د الله تعالی مدد راځي، او الله تعالی بیا بچ کوي څوک چې هغه وغواړي. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لیکن بیا د مجرم قوم نه عذاب نه لري کیږي. په مجرم قوم باندې عذاب راځي، ځکه چې پیغمبر ته تسلی میلاو شي چې آینده به د دوی دا حرکتونه دغه شان نه چلیږي. هغوی چې کومه بدسلوکي کوي نو دا به دغه شان نه وي جاري. یوه ورځ برازی او د الله تعالی مدد برازی، بیا به الله تعالی او ستا ملګری بچ کړي او دا د الله تعالی سنت دی، داغو طریقه ده. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، البتة تحقيق دي داغوي پا قصوكي عبرت، البتة بيشكا دي داغوي پا قصوكي عبرت دا أقل والاو دا پارا. دا رسولانو پا قصوكي هم عبرت دي، دا يوسف عليه السلام قصة تي رشوا پا دي كي هم عبرت دي، سبق دي ياد گيران دا، لیکن دا چا دا پارا چي سوك عقل مند دي. اول راغلی وو چې د سوال کول والو د پاره په دی قصه کې ډیر سودی. د سوال کول والو نه مراد دی هغه خلک چې پوهیدل غواړي، چې څوک د حق په تلاش کې وي نو هغوی بیا سوال کوي. او اوس ویلی شو چې په دې کې عبرت دی د عقل والو د پاره. د عبرت د حاصلولو د پاره به تاسو ته ډیر غور او فکر کول وي، تاسو ته به د عقل نه کار اخیستل وي، تاسو ته به د دې نه د حکمت ډکې خبرې میلاویږي. مگر د دې لپاره به تاسو ته یوه یوه خبره بار بار ویل وي، او د دې نه به درته خپل ځان نه سبق اخیستل وي. د دې په حکمتونو به ځان پوهه کوئ، نو بیا به درته د دې فایدې په نظر راځي. د دې مطلب دی چې عقلمند خلق د هرې قصې نه عبرت اخلي، او الله تعالی دې قصې ته احسن القصص فرمایل. د دې نه پس تاسو که ډېره ښه قصه ووایئ نو هغې ته بیست مه وایئ، ځکه چې د ټولو نه بیست قصه تاسو نن واورېده، دا به بیا بې ادبي شي، ځکه چې الله تعالی دې ته بیست ویلي ده او په دې کې ډېرې خبرې دي. که تاسو په دې باندې تدبر شروع کړئ او په خپله هم تاسو سوچ وکړئ چې په دې کې څومره سبقونه دي، تاسو ته ترینه ځان له څومره سبقونه میلاویږي د خپل ژوند دپاره. د دې دپاره ضرور ده چې بار بار ویلی شي. ما کان حدیثا یفترا، دا داسې خبره نه ده چې د ځان نه جوړه شوې ده. دا د ټي وي یا ریډیو ډرامه نه ده چې د دروغو خلکو جوړه کړې ده. کله پکې سسپنس اچوي، کله سو کوي او کله سو، او لیکن دا داسې نه ده. ولیکن تصدیق الذی بین یدیه، او لیکن دا تصدیق کوي د هغه څیز چې دی نه مخکې راغلی دی. یعنی په تیرو کتابونو کې چې کوم ذکر راغلی دی نو دا د هغې تصدیق کوي. په تورات او انجیل کې دا تیره شوې ده. وتفصيل كل شيء، او تفصيل لپاره کې د هر سیز. که څوک هدایت اخیستل غواړي نو د هدایت په حواله سره په دې کې ډېر لوی تفصیل دی. وهدن، اوله په دې کې هدایت دی د انسان دپاره. ورحمتن، او په دې کې رحمت دی. لقوم یؤمنون، د هغه قوم دپاره چې څوک مؤمنان دي، یعنی چې چا ایمان راوړی دی. ظاهر دا چې څوک مؤمنان وي نو هغوی به د دې نه رهنمایي اخلي، هغوی ته به د دې نه صحیح لاره میلاویږي، او د هغوی دپاره دا رحمت هم دی. دا ډېر سوخی موږ ته ډېرې د رحمت خبرې دي په دې کې چې د انسان ژوند صحیح شي، سیده شي، نو د دې نه بله غټه کومه خبره وي؟ نو ډېر سو د زده کولو دپاره دي. د الله تعالی قدرتونه دي. د ژوند ښې او بدې ورځې دي. د ازمایشونو قصه ده. د صبر داستانونه دي. په الله تعالی باندې توکل او امید، او همیشه یو مثبت سوچ لرل، دا مونږ د دې نه زده کوو. د دې نه مونږ امید زده کوو. چې امید د لاس نه لاړ نه شي هغه مونږ زده کوو. او حالات بدلیږي، یو شان نه وي د همیشه دپاره. او معاف کول مونږ زده کوو، او احسان کول مونږ زده کوو. او دا صورت مونږ ته یادګیرنه کوي د الله تعالی د قدرتونو، د هغو ملګرتیا، د هغو ولي جوړېدل، د هغو مدد چې کله هغې انسان ته نږدې وي. بیا پکې د انسانانو د جذباتو تمپټیشنز او لالچ خبرې هم دي. په ناسازه حالاتو کې د مؤمن کردار خیالی شوی دی. که هغه قیدخانه وي، که هغه آزاد ژوند وي، او بیا په دنیا کې چې د ټولو نه اوچته کومه عهده ده د اقتدار، د هغې په میلاویدو باندې د انسان بیا څنګه کردار او اخلاق پکار وي. چې کله بنده یو غلام وي، یعنی د هر بنده دپاره په دې کې عبرت دی، سبقونه دي، او د دې په ذریعه انسان خپل ځان بهتر جوړولی شي. د دې دنیا جدایی ده، پکې جدایی هم ډېره ګرانه وي. د جدایۍ داستانونه دي، د تبلیغ نقطې دي، د حسد بیماری څنګه وي، او هغه انسان کوم ځای ته رسوي، څنګه انسان د بد نظر نه د بچ کېدو تدبیر کولی شي، لیکن کېږي هغه چې الله غواړي او څنګه موږ ته د الله په فیصلو باندې راضي کېدل وي. چې کله خوب وویني نو هغه چاته ویلی شی او چاته نشی ویلی. څنګه دعاګانې دي پکې چې یا الله ماله مرګ راکړي د مسلمانانو سره او میلاو مې کړې د صالحین سره، چې څنګه به زه دعاګانې غواړم. څنګه د جدایۍ نه پس ملاوېدل او د خوشحالۍ موقع چې په هغې کې بنده ته الله تعالی یاد وي چې په ښه موقع رانه الله هیر نه شي، او څنګه ما ته شکوې او شکایتونه پرېښودل دي او همیشه په هغې نظر ساتل دي چې الله ماله څومره ډېر نعمتونه راکړي دي، او څنګه ما ته د الله نه ښه ګمان کول دي. څنګه زه خپل اخلاق بهتر جوړولی شم په سبب نه بلکې د الله په قدرت باندې یقین ساتل دي. که ډېر مصیبتونه راشي لیکن د مایوسۍ په کنده کې غورځېدل نه دي پکار، بیا هم الله طرف ته کتل دي چې هغه به مې د دې حالت نه راوباسي. او څنګه د هر علم والا د پاسه عالم وي، هر علم د الله د طرف نه دی. څنګه عاجزي پکار وي په هر قسم حالاتو کې. او د ټولو نه لویه خبره دا چې زما رب د خپلو بندیانو د پاره چرته هم بده نه خوښوي. د ژوند په امتحان کې چرته هم سوچ مه کوئ چې زما سره بد وکړل. که ډېر ګناهونه درنه شوي وي نو بیا هم د الله تعالی نه بښنه غوښتی شئ. دا سوچ مه کوئ چې اوس زه نشم معاف کېدی. او په هر قسم حالاتو کې والله المستعان مه هېروئ. او څنګه په خویندو وروڼو کې شیطان وسوسې اچوي، هغه تعلقات خرابوي، خاندانونه ماتوي. که په داسې حالاتو کې موږ د بل بنده بد ځان ته ودروو نو بیا حالات چرته هم نشي ښه کېدی. خپل زړه داسې لویول دي چې خلک به راسره بدسلوکي هم کوي، حالات به هم خراب وي، لیکن معاف کول به ضروري وي او بهتر وي. او څنګه الله تعالی د نیکۍ اجر په دنیا کې هم ورکوي او چرته هم ستاسو اجر نشي ضایع کېدی. د دې په وجه نیکي مه پرېږدئ چې نه نیکۍ سره څه میلاویږي، نه نیکي به ضرور په کار راځي، هغه چرته هم نشي ضایع کېدی. په خوشحالۍ او غم کې څنګه اوسېدل دي، او الله د ورکولو سره هم بنده آزمایي او د اخیستلو سره هم ډېر زیات سیزونه دي پکې. که شپه ډېره هم اوږده شي دا سوچ کوئ چې سحر به ضرور راځي. الیس صبح بقریب، او د معاف کولو سره د چا په شان کې کمی نه راځي، شان ورسره نور هم اوچتېږي. انسان دې همیشه دا سوچ کوي چې که مشکلات ډېر هم راشي لیکن ما ته الله تعالی ته نږدې کېدل دي، هسې نه چې یو مشکل ما د الله نه لرې کړي. او هغه مشکل نه دی چې کوم بنده الله تعالی ته نږدې کړي، نو د ټولو دپاره سبق دی. د جاب والو دپاره پکې هم سبق دی، او چې څوک په غټو غټو عهدو دي د هغوی دپاره هم، چې څوک په قید کې دي د هغوی دپاره هم، او چې څوک آزاد دي او په نعمتونو کې دي نو د هغوی دپاره هم، چې څوک د رشته دارانو په وجه په تکلیف کې دي د هغوی دپاره پکې هم سبق دی، او چې څوک خلک تنګوي د هغوی دپاره پکې هم سبق دی. او د غیر محرم ښځې سره یوازې نه دي کېناستل، ځوانانو دپاره پکې هم خبرې دي او سبق دی. او د ښځو دپاره هم، د کومې ښځې خاوند چې په هغې یقین وکړي او هغه یوازې په کور کې پرېږدي نو هغه به څنګه اوسي. د مور او پلار دپاره پکې هم سبق دی، او د اولاد دپاره هم. چې کله موږ ته د چاسو خبره میلاو شي نو د هغې متعلق به موږ څه کوو، هغه چاته ویل وي او که نه، په هغې باندې پرده اچول. چا چې تهمت لګولی دی د هغوی دپاره پکې هم سبق دی، چې تاسو به خلکو له څنګه دعوت ورکوئ. چې کله د چا سره حسد شي نو څه کول پکار وي، محسن به څنګه جوړېږئ. او چې کله څوک تاسو تنګوي او بیا هغه تاسو ته محتاج شي نو د هغو سره به څنګه سلوک کوئ. د هر غمزده او پریشانه کس دپاره په دې کې سبق دی. الله تعالی دې موږ ټول سبق اخیستو والی جوړ کړي د دې قصې نه. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. تولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.